هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي هغه سی برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون قاعده او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونشي یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالی د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولای او نه هم خلک ته ناراضي پات کېدلای شي.
بله میرمن یزي لکه څنګه تاسو د خبرې ته اشاره وکړه زموږ بل پوښتنه هم دا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقاً ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث د په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله په تیشه وهي، او یو خو یې خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی ماتورې شي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اغه آخری حد ته نرسیږي. یو عمده علت داده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي؟ میرمن نیازی،
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هر قضیه مرتبط وي، او هر یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه، بیا به نوی پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نس پې کوي، بیا هغه سوری خراب په پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرنوالی کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولر لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي، د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته ښیي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرنوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به یې څېړنې به یې کړی وای، ورته خپل استازي به یې ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به یې کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سرنه شروع وکړم، څنګه د سرنه اسناد راوړم، څنګه د سرنه شاهدان راوړم، شاهدان خو هم د چا سره په سینه راځي، د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته له دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادېږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوند ته همدغه ده، مشوره مې خوند ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ، شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ، څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ، ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي، هغه څوک چې حوصله کوي، د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څومره ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایم غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
درنگ دوستانو پدی هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00422 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړي دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پیل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو د پاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمپیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې لنیکمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د آزادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شوې چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولای شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډډه اخباره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوته انستیتیوت او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسن سیپ په مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هغه ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کېږي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې دا سپانه د فولکلوریکو یا ولسی ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعت هم ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې ورسولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښي یو کتابتون هم لري. زه چې تر ډېره اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی، یا اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند له موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کې دا کړي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونکي که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي، انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره یې وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي، اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دي چې ورته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر کا چې په انګریزي زبانه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بل اخر د مرحوم هغه 50% اخیستنه بشپړیږي او د بشپړ مفهوم ورنښتل شي، یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنواخیستلی شي هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي، او د هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري، حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس یم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو ترتیب کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نشي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای نخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي، او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز یا کدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امر غچې مخ خو کته مارو خو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د دې په مور باندې تعلیق کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کې، هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي، اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي، د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولزت تخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې، په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدارسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته، تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په بمرنه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي همهغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي، او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکیل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغسې ده؟
شکر ته چې متاسفانه خبره هم دغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسمه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه بیا هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم، یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو، او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان فکر اوستل وي، او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې د ماشوم اړتیا باید درک کړي. یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده، او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کښې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کښې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کښې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کراتو ہوا اس چھے دو ماشومانو دو پارا کم ڈاول کار تاسو آغیزنا گنی فکر کوئی چھے دی ویڈیو برخی تا کار کول مهم دی، دی تصویری کتابونو برخی تا کار کول مهم دی که دی مجلو آڑخت پام کول
ډیر مننه صالح صاحب په یوه ډول خو تاسو ته پوښتنه خپله جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرزخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده، او په هغه لوستو کښې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید باندې کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی، او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید بېل انګ لري چې بېل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کښې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه چې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه چې ورته شرحه شي، خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو او ټلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د سوشل شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې. همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کښې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کښې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو، دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ یې بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی ادبیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته، د خپل نوي چاپ سوي کتاب ورک سوي په اړه مرا سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوي دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ، او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وئ.
ډېره مننه ستاسې نام سالی صاحب چې ما ته مو په دې خپرونه کې د وخت را کړی و. تور وځم
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا گر نلاڑ شم تمرو
پما دکھڑی او جنہ پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دواد چڑم بیش پاوی زمارم بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہسران ران کڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستاد بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر منزل میں بنگڑی صفا سویرا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا میں زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ددا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کری پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا تپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریزگار گڑی سوک دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کے لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا لاشینا آخر دی بوتلم میں کدیتا جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نو سگوں غصے میں اور دے
خبر سپینا نوا
دمر خبر شم چی سما سرعی مینا نوا دمر خبر شم چی سما سرعی